یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو دا پیو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. شمشاد زدران را سره په تخنیکی برخه کې همکاری کوي. په دې خپرونه کې به مو په ترکیه کې د افغان او ترکیې د ولسمشرانو له لیدنې او د ترکیې له هغه هڅو خبر کو چې وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په نږدې کېدو کار کوي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. په شمال زون کې د 209 شاین قلودو قومندانۍ وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د یو لړ عملیات په ترڅ کې 12 وسلوالو طالبانو ته ملګروبله وشتې ده. د روزګان چارواکي په دې ولایت کې د ښځینه بندیانو لپاره د نوي زندان د پرانستل کېدو خبر ورکوي او پاکستان په دغه هیواد کې د لږ تر لږه لسو نړیوالو خیریه مؤسسو د تړل کېدو امر کړی دی. د خبرونو تفصیل. په شمال زون کې د 209 شاین قول اردو قومندانۍ وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 12 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشتې او د سړک د غاړې 12 مینونه کشف او شنډ کړای سوي دي. په هغې لمه کې چې د دې قومندانۍ لخوا خبره سوې ویل سوي چې د نوید هشت په نوم د عملیاتو په دوام کې د فاریاب د خواجه سبزپوش ولسوالۍ د سرې کلا په کلي کې شپږ مخالف وسلوال وژل سوي دي او شپږ نور ټپیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نور شمالي ولایتونو ترڅنګ په فاریاب ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پلیسو عملیاتو خبره تایید کړې ده او وی ویل چې ډېر ژر به په جوزجان ولایت کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال پکې فعال دي عملیات پیل سي.
په جوزجان کې داعش ډلې دي تنها په درزاب ولسوالۍ او قشتیپا کې چې هغه ته تحرکات لري، هغه مرکز نه لري، دومره ستر خطر نه دی، مګر هغوی موږ ورته ډېر تلفات هم رسولې دي. په دې نږدې وختو کې موږ عملیات ترسره کوو چې کاملا په درزاب کې هغوی له منځه لاړ شي.
د جوزجان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې په سیمه کې د داعش په لیکو کې د بهرنیانو حضور په زیاتېدو دی. د روزګان چارواکي په دې ولایت کې د ښځینه بندیانو لپاره د نوي زندان د پرانستل کېدو خبر ورکوي خو له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي د ښځینه بندیانو د ساتلو لپاره یوازې یوه خونه، هغه هم د نارینه بندیانو په زندان کې، شذو ته بلا سوې ده. د روزګان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالقیوم عمری ازادي راډیو ته وویل
موږ ډېرې زیاتې ستونزې د ښځو په مابس کې درلودې، نو نن پر دغه وتوانې درلود چې موږ د ښځو مابس تاکي.
د ازادي راډیو د خبريال راپور لمخي اوس په دغه خونه کې یوازې دوی بنديان شزي ساتل کیږي او لدې مخکې هم شزي نه بنديان په دې ولایت کې د قومي مشرانو یا د شزي نه پولیسو په کورونو کې ساتل کیږي. تکل سوی هغه افغان چې په تیروتنی سره له جرمني څخه ایستل سوی و نن د جرمني فرانکفورت ښار ته ورسیږي. د جرمني خبري ایجنس ډي پی ای راپور ورکړی چې حشمت الله په پاکستان کې د جرمني له سفارت ویزه ترلاسه کړې او جرمني ته د بیرته تګ لپاره چمتو سوی دی. د ډي پی ای د راپور له مخې نوموړي ته سمدستي د درې میاشتو ویزه ورکړل سوې ده. د راپور له مخې د جرمني د کډوالو پناه غوښتونکو چارو ادارې د روان کال په اوړي کې په تیروتنې سره نوموړی بلغاریا ته استولی و چیرې چې هغه په لومړي ځل اروپایي اتحادیې ته د ورننوتلو لپاره راجستر سوی و. د هغه د ډیپورت کېدو قضیه د هغه د مدافع وکیل له لوري په دې اړه یوې محکمې ته سپارل سوې وه. دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. پاکستان په دغه یواد کې د لشت لژلس نړیوالو خیریه مؤسسو د تړلو امر کړی دی. د پاکستان بشري ټولنې چې د درشپیت نړیوالو خیریه ټولنو استازیتوب کوي د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې لشت لژلس خیریه مؤسسه ونتوانېدلې د پاکستان د نوي قانون په چوکاټ کې د دغه یواد کورونی چارو د وزارت تایید واخلي. په دې یواد کې د هغو مؤسسو لپاره چې د بهرنیو لخوا تمویلېږي قوانین سخت شوي دي. په هغو ډلو کې چې شایل د یواد ووزي هغه خیریه مؤسسه هم شامل ده چې د میلیاردر جورج سوروس لخوا تمویلېږي. اکشن اید چې د ښځو د حقونو ملاتړ ټولنه ده هم ویلي چې دوی ته ویل سوي چې له پاکستانه ووزي. بی پولي ډاکتران چې په روغتیایي برخو کې خدمات وړاندې کوي د نومبر پر 9 ویلي چې ورته ویل سوي چې د افغانستان پر پوله پرتو لانجمنو قبایلي سیمو کې خپل وروستی مرکز وتړي. پاکستان په وروستیو کلونو کې پر نړیوالو خیریه ټولنو شکونه ډېر کړي او ځینې یې تورن کړي چې له بهرنیو استخباراتو سره تړاو لري. د فلسطین ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا متحده ایالاتونو ځای بدل کړي. هغه دغه څرګندونې پرون په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې وکړې. عباس دې غونډې ته وویل چې د امریکا د دسمبر د 16 نیټې اقدام چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند فلسطین ته ټکان ورکړی دی. هغه اقدام چې د دې هیواد اروپایي او نورو هم په منځني ختیځ کې متحدین په قهر کړي دي او هم د دغه کړکېچ په اړه د امریکا د لسیسو راپدې خوا پالیسي کې د ستر بدلون څرګندونه کوي. عباس ویل په داسې حال کې چې موږ یوه جوړجاړۍ ته د رسېدو لپاره له کلونو راهیسې د سولې په پروسه کې له دوی سره ښکېل وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د کلونو په څپېړه ووهلو. د فلسطیني ادارې مشر ویل دی تر اوسه د دوو دولتونو حل لارې ته ژمن دی، خو زیاته یې کړې چې دی به پر ملګرو ملتونو فشارونه زیات کړي چې د سولې د هڅو مشري وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان سرمشریزې ته په پرانستونکې وینا کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې اشغال سوی بیت المقدس د فلسطین د پلازمېنې په توګه په رسمیت وپیژني. د یو یو ځل بیا غواړم دغه تاریخي غوښتنه وکړم. زه له ټولو هغو هیوادونو چې تر اوسه د فلسطین دولت په رسمیت نه دی پیژندلی غواړم چې سمدستي دغه کار وکړي. د ترکیې ولسمشر دغه راز وویل چې بیت المقدس د مسلمانانو لپاره هغه سره کشره ده او دوی به پر سپېڅلو اسلامي ځایونو هیڅ یرغل ونه مني. د خبرونو پای.
خبر نومولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان جمهور ریاست وایي د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خکېدو په خاطر ترکیه د هڅو ژمنه کړې ده. دا ولسمشر دا ویان سرپرست د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی دا خبر وروسته لاغې ازادي رادیو ته وکړه چې ویل کېږي ولسمشر اشرف غنی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپلو کې خبرې کړي.
ابو جان تاکیدش برای بود که مذاکره دولت با دولت میتونه برای صلح و ثبات با پاکستان مفید و اثرگذار باشه.
ترکیه څومره کولای شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په خکېدو کې رول ولوبوي؟ دا پوښتنه مو د مطیع الله خروټی نه چې د سیاسي چارو شنونکی دی کړې.
په دې شرایطو کې په تناسب د دې چې نور ملکونو لکه چین، روسیه او ایران وړاندیزونه وکړي پاکستان ته د افغانستان د سود په هکله د ترکیې وړاندیز په قاطعیت سره منل کېږي.
دوستانو په دې اړه به بشپړه مرکه واورئ. دا به مواورئ چې ټاکل شوي امریکا نن په ملګرو ملتونو د ایران په وړاندې ځینې شواهد وړاندې کړي. پاکستان د دې هیواد لس بهرنۍ مرستندویه ادارو د فعالیتونو د بندولو امر کړی. که وخت نور رپورټونه هم لرو، همدارنګه د یو کلي زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث مو له یادمه باسئ. د افغانستان جمهور ریاست د کابل او اسلام آباد د اړیکو د خکېدو په خاطر د ترکیې د هڅو خبر ورکړی. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار کړی چې یوازې د دولتونو ترمنځ اړیکې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې اغېزناکې تمامېدای شي. بلخه د افغانستان د ولسي جرګې د اداري هیئت یو شمېر غړو د ترکیې له دې اقدامه هرکلی کړی. اکرام الله اکرام د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل لدا اورو.
د افغانستان او پاکستان اړیکو د خکېدو لپاره دا ځل ترکیه ژمنه کړې چې په دې برخه کې به رغنده رول ادا کړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د ترکیه جمهور رئیس د چهارشنبه په ورځ له ولسمشر غنی سره په خبرو کې ویلي چې په دې برخه کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل د دواړو خواوو ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې خبرو اترو لپاره له دولت سره د دولت اړیکې مهمې دي. د وای د دواړو خواوو ټینګار درلود چې له پاکستان سره دولت په دولت خبرې د سولې د ټینګښت په برخه کې ګټورې دي. موږ د سیمې له ټولو بانفوزه هیوادونو هیله لرو چې د سولې د پروسې چې مشري افغانان کوي ملاتړ وکړي او د دولت په دولت د خبرو پیاوړتیا کې مرسته وکړي تر څو په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره اساسي ګام اخیستل شوی وي. ښاغلی مرتضوی وایي د ترکیې جمهور رئیس د افغانستان افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او هغه د سیمې د وضعیت د تغییر لپاره مثبت وګڼله. ولسمشر غنی هم ویلي چې افغان حکومت په دوو برخو کې له پاکستان سره دولت په دولت او د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرو اترو ته چمتو دي. دا خبرې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د استنبول د یو ورځنۍ غونډې په سنډه کې چې د چهارشنبې په ورځ جوړه شوې وه د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ مطرح شوې. له دې وړاندې چین هم ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په هدف به درې اړخیزه ناسته جوړه کړي. نږدې دوه کاله کېږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اړیکې خړې پړې دي. کابل ادا کوي چې پاکستان تروریستانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغانستان سره مرسته نه کوي. هغه ادا چې د پاکستاني چارواکو لخوا رد شوې ده. ولسمشر غنی په ټینګار سره بیا بیا ویلي چې اول له پاکستان سره سوله کوي او وروسته له وسلوالو طالبانو سره. په همدې حال کې د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست د ترکیې د دې اقدام د هرکلي ترڅنګ ویلي چې دا هیواد کولی شي چې د سولې د ټینګښت او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په برخه کې ښه رول ولوبوي. ښاغلي ځاځي ازادي راډیو ته وویل
خصوصاً سعودی عربستان او ترکیه دوی په پاکستان باندې ډېر سخت تاثیر لري او ښې اړیکې ورسره لري. دوی که پاکستان تر فشار لاندې راولي او پاکستان دې ته اړ کړي چې نور د طالبانو پټنځایونه له منځه یوسي او صادقانه راشي مذاکرات ته، نو دا به ښه خبره وي.
ښاغلی ازازی وایي تر هغه وخته چې پاکستان تر درنو فشارونو لاندې ونیول شي دا هیواد به د سولې په برخه کې عملي او ریښتینې همکارۍ ته حاضر نشي، ځکه د ده په وینا تیرو تجربو ښودلې چې پاکستان هیڅ وخت په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
مننه کو له اکرام الله اکرام نه چې د ولسمشر د ویندوی هغه څرګندونې را سره شریک کړي چې وایي ترکیه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر هڅو ټینګار کړی دی. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په برخه کې د ترکیه رول مهم ګڼي. وایي چې که ترکیه په دې برخه کې له زړه همکاري وکړي نو د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې خوالی راتلی شي. له دې ډلې د سیاسي چارو شنونکي مطیع الله خروټي سره ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې ترکیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خبرو اترو کې څه نقش لرلی شي.
په فعلي شرایطو کې چې هغه موقف ترکیه په دنیا کې لري، یعنی ترکیه هغه هیواد ده چې هم اسلامي هیواد هم د ناټو غړی ده. ترکیه کوای سي د دغه دوه قوي امتیاز نشلري استفاده وکړي او د افغانستان په مسایلو کې تقریبا رول ولوبوي. او په زمین کې پاکستان باندې د ترکیه هغه اسلامي نفوذ یا هغه اسلامي اړیکه چې د دوه ملکونو سره لري او افغانستان هیواد هم اسلامي هیواد ده، دغه نقاط سره په نظر نیولو کې موزه په قاطعیت د سی ویل سره موضوع تحلیل دسته چې بله او شری فیلی شرایطو کې په تناسب د دې چې نور ملکونو لکه چین، روسیا او ایران وړاندیزونه وکړي پاکستان ته د افغانستان د سود په اړه د ترکیه وړاندیز په قاطعیت سره منل کیږي.
خروټ صاحب، خو تیرو تجربو ته په کتلو سره چې سوزل درې اړخیزي غونډې په ترکیه کې جوړې شوې د افغانستان، پاکستان او ترکیه ترمنځ، او د دې ترڅنګ ترکیه هم په تیر کې دغه ډول ژمنې کړې وي چې د افغانستان د سولې د تامین په برخه کې، خصوصا د پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې به همکاري کوي، خو پایلې هیڅ وي. فکر کوي دا ځلې به دوی په خپل دغه ژمنه کې ریښتینی ووسي؟
بالکل، تاسو نظر معقول له پخوانۍ خبرې چې سوي یا پخوانۍ تعداد نظامی کودتا سو مناسبات بعضی ملکونو سره خړپړ سو، حتی د امریکای متحده ایالات سره هم څه مشکلات پیدا کړل. دا یو عامل و چې خپل داخلي مشکلات باندې بوخت و، دغه بیرونی مشکلات یا هغه موضوعات چې موږ سره تعهدات کړی و چې د سولې پروسه مختبی دا خنډ سره مواجه سو. دوم، زما په تحلیل فعلي شرایطو کې د ترکیه رول دومره پیلتماسي چې د قدس په ارتباط د کنفرانس کې اسلامي هیوادونه دلته راغله او ترکیه هیواد نه واورېده، د ترکیه ولسمشر نه واورېده، زه په اطمینان کامل وایم دغه وحدت هم دوی مجبوره ای چې که چیرې واقعاً حقیقي قدمونه ترکیه زموږ سره کېږي، کوای سي چې افغانستان کې نه تنها د سولې مسله دغه سي، بلکې په بخش د اقتصاد کې هم افغانستان سره غټ کومک کوي.
دا سیاسي چارو شننکې مطیع الله خروټ و چې ویلې ترکیه کولی شي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو په ښه کېدو کې مؤثر رول تر سره کړي. اوس هم یوسف خان زدران له څو اقتصادي خبرونو سره.
د پلان فیوچر په نوم خدماتي شرکت غواړي چې په افغانستان کې آنلاین سوداګري او بازار موندنه په یو فرهنګ بدل کړي. د دغه شرکت مرستیال سپوږمۍ سیال وایي دا کار کولی شي خدمات چټک او د سوداګري او بازار موندنې په برخه کې د ښځو ونډه ډېره کړي. د پلان فیوچر شرکت په همدې اړه د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوه غونډه رابللې وه چې په وینا یې له دغې لارې سوداګري شرکتونه ډیجیټل کېدو ته هڅوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد ګل اریوبي دغې غونډې ته په وینا کې د نوموړي شرکت دا پلان د ستاینې وړ بالاو ټینګار وکړ چې د شرکتونو د خپالیت لپاره به ښه انټرنیټي امکانات د دوی په واک کې ورکړي. د بامیانو د ورس په ولسوالۍ کې د ښځو د سوداګرۍ د پیاوړتیا په هدف نن یو نندارتون جوړ شوی دی. د بامیانو د سوداګرۍ او صنایع خونې مدیر علي حسنزاده ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د 1500 څخه د ډیرو بامیانی ښځو لبنیاتي محصولات او لاسي صنایع په 500 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. حسنزاده وایي دا نندارتون د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو د پیاوړتیا د پروژې یوه برخه ده چې دغه خان موسسې لخوا جوړ شوی او تر درې ورځو به دوام وکړي. دی وایي هڅه کېږي چې د داسې نندارتونونو له لارې لاسي صنایعو او لبنیاتي محصولاتو ته بازار پیدا شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې، یوه بوجۍ قزاقي وړو 1200 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلویي بوجۍ 1370 افغانۍ، درې نیم سیره د وریجو یوه بوجۍ 1350 افغانۍ، د 1400 لیتره تیلو یو ټیم 1070 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل په 40 افغانۍ خو یو لیتر ډیزل تیل په 40 افغانۍ خرڅېږي. د دې ترڅنګ په شاهزاده سرای کې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو وړاندې په دې نرخ دي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 20 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 29 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومانه 14 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 611 افغانۍ.
دوستانو و موردل څو اقتصادي خبرونه. اوس هم راځو د سیمې او نړۍ مسلې ته. ټاکل شوی دی چې امریکا نن په ملګرو ملتونو د ایران په وړاندې ځینې شواهد وړاندې کړي. د امریکا او ایران ترمنځ په شخړه کې د تازه تحولاتو موضوع رضوان مراد څارلی او هم د اوس سره په استودیو کې دی. رضوان مراد، لومړی خو ستړی مشي، دا راته وایي چې امریکا څه پلان لري چې په ملګرو ملتونو کې د ایران پر ضد څه وړاندې کړي.
مننه صاحب. اول خو کدا وای چې د ایران او د امریکا ترمنځ ول لانجه بیا تاود شوې ده. اټومي پروګرام خو هم شته چې ترامپ په مخالفت کې د موافقه چې ایران او نړیوالو امریکانو کړی ده. اصلي مسأله د ایران د پلو شیعه حوثیانو او د سعودي ترمنځ د اختلافاتو مسأله ده چې په دې ورسېو کې له یمن څخه ځینې توغندي په ریاض باندې د سعودي په پایتخت باندې ولګېدل. ټاکل شوی چې نن په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلي وایي داسې شواهد او اسناد لري چې هیڅ ډول باندې رد کېدلی نه شي او دا بوخي چې ایران د وسلو د قاچاق په خاص ډول حوثیانو ته د وسلو په ورکولو په مسأله کې ټول نړیوال قوانین تر پخو لاندې کړی دي. د امریکا حکومت وایي چې دغه راز د ایران پر ضد داسې شواهد به هم وړاندې شي چې ثابته ای چې ایران په منځنی ختیځ کې لکه څنګه چې ترامپ بیا نور امریکایانو ویلي دي لاسوهنه کوي او د منځنی ختیځ په بې ثباتولو کې رول لوبوي.
آیا په خپل ملګرو ملتونو په منځنی ختیځ کې د ایران د لاسوهنو په ځانګړي ډول حوثي وسلوالو سره د تهران د مرستې په اړه څه ویلي؟
په دوه ډلو کې د ملګرو ملتونو استازي یا نمایندګان په منځنی ختیځ کې دي. سعودي عربستان ته تللي دي څو دا معلومه کړي چې په دې وروستیو کې کم توغندي چې له یمن د سعودي په پایتخت ریاض او نورو سیمو لګېدلي وو معلومه کړي چې آیا واقعي څنګه چې سعودي او امریکایان ادا کوي چې دا د ایران سخت دي او کنه. یوې ډلې چې کومه نتیجه ګیري کړې تر اوسه پورې د پایلې ته نه دی رسیدلی انسب چې ثابت شي چې دا توغندي د ایران لخوا حوثیانو ته ورکړ شوی دی. اما بل ډله وای حتی نوم یې هم یاد کړی دی د هغه شرکت چې ایرانی دی چې دغه توغندي پاتې شونی یا هغه مواد چې د پیښې یا د حملې پاتې شوي هغه څېړلی دی او معلومه شوی چې دا توغندی د ایران لخوا حوثي هغیانو ته ورکړ شوی دی او هېڅکله تر اوسه پورې له یمن څخه داسې توغندی نه و توغل شوی. نو تمه هم دغه ده چې د امریکا استازی به په ملګرو ملتونو کې د ایران لخوا حوثي هغیانو ته د وسلو ورکولو او د منځنی ختیځ په مسأله کې د ایران د لاسوهنې په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. که څه هم چې لکه څرنګه مو چې ویل د امریکا او د ایران ترمنځ د ایران اټومي لانجه هم موجوده ده.
ډېره زیاته مننه رضوان مراد و چې ویلي ټاکل شوی چې امریکا نن په ملګرو ملتونو کې د ایران په وړاندې ځینې شواهد وړاندې کړي. دوستانو، آیا واده د زده کړو مخه نیسي؟ دا هغه پوښتنه ده چې د یو کلی زرغګونو د ډرامې د نننۍ ډرامې موضوع ده. وروسته پرې په لایف خپرونه کې زموږ همکار له میلمه سره بحث کوي. د هو یا نه ځواب په اړه موږ ته خپل پیغامونه په دې شمېره ثبتولی شئ: 0 و 9 0 1 0 1.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.90 اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خپرونې د اف ام په 0.15 هم اورېدل کېږي. همدارنګه که انټرنیټ لرئ، بیا نو چې هر چیرې کولی شئ زموږ د ویب پاڼې له لارې زموږ خپرونې په واوري او همدارنګه زموږ په ویب پاڼه کې زموږ مطالب، ریپورټونه، له نور تفصیل عکسونه او ویډیوګانو سره ومومئ. پاکستان په دې هیواد کې د 10 بهرنیو مرستندوی ادارو د فعالیتونو د بندولو امر کړی. هغه مرستندوی ادارې چې د کارونو د تړلو امر ورته شوی، پکې د بشرپال میلیاردر جورج سوروس لخوا تمویلیدونکي د پرانیستي ټولنې او اکشن ایډ په نوم خیریه بنسټونه شامل دي. په دې موضوع باندې تفصیل په دې رپورټ کې. پاکستان په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې د کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي ادارو پر ضد دریځ سخت کړی او ځینې له دې ادارو څخه یې تورنې کړي چې د خپل کار تر چتر لاندې جاسوسي کوي. د جنوري په میاشت کې پاکستان لسګونه هغه مرستندویو ډلو ته چې د ښځو سره په تړلو مسلو یې کار کوو امر وکړ چې خپل فعالیتونه بند کړي. د رویټرز خبري اژانس د پاکستان د بشري مرستو د فورم چې د 3 شپېتو نړیوالو مرستندویو بنسټونو نمایندګي کوي د یو استازي لخلې وایي د کورنیو چارو وزارت د 2 لس غړو بنسټونو ته د دوی د فعالیتونو د بندېدو لیکونه استولي. د فورم د 10 مرستندویو ادارې چې پاکستاني راجستر کول رد کړي نه دي په ګوته کړي، خو د پرانیستي ټولنې د بنسټ د پاکستان څانګې او اکشن ایډ مرستندویو ادارو ویلي ورته ویل شوي چې خپل کارونه دي بند کړي. په پاکستان کې د پرانیستي ټولنې په نوم د مرستندوی ادارې مشر سبا خټک په یو بیان کې ویلي هغه څه چې پیښ شول موږ یې مایوس او حیران کړي او په دې اړه زر تر زره د وضاحت غوښتنه کوو. دې ډلې له 2015 کال راهیسې په پاکستان کې $10 میلیون د بشري مرستو په برخو کې لګولي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یوې مرستندوی ادارې ته یې پاستولي لیکي چې رویټرز خبري اژانس کتلې لیکلي په 2 ورځو کې د خپل فعالیتونه بند کړي. په دې لیک کې د دې پرېکړې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. په پاکستان کې د اکشن ایډ د مرستندوی ادارې مشر افتخار نظامی هم په یو بیان کې ویلي د بهرنیو مرستندوی ادارو د ثبت په اوږده پروسه کې دوی ټول وختي اسناد او معلومات ورکړي او ډاډمن دي چې ټول ضروري اصول او مقررې مراعات کړي دي. په همدې کال کې د پاکستان حکومت د بې سرحد ډاکټرانو طبي مرستندوی ادارې ته امر وکړ چې په قبایلي سیمو کې خپل 3 مرکزونه وتړي. په 2018 کال کې په پاکستان کې د سیف د چلډرن مرستندوی اداره تورنه شوه چې د هغه پاکستاني ډاکټر سره تړاو لري چې د اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې CIA سره مرسته کړې وه. دا مرستندوی اداره چې د ماشومانو په برخه کې کار کوي له یاد پاکستاني ډاکټر او CIA سره یې هر ډول اړیکې لرل رد کړې دي.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتری که آمدن کل تنظیمای زور است جبید
به خود گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له 2 د ماس دیگر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
دا یو پښتو لنډۍ ورسته برخه ده چې خدایا رالند کې د دمزکی تنابونه د لندن او نیویارک ترمنځ دمزکی د تنابونو د لنډیدو هڅه کیږي. اسمت ساروان مو پرې خبرې.
د لندن او نیویارک ترمنځ سفر به په 2 کلونو کې 2 ساعتونو ته رالند شي. د امریکا بوم کمپنی سوپر سونیک مسافر وړونکي الوتکې جوړوي. دا الوتکې به چې 55 تنه به پکې ځایېږي تر کانکور چې پخوا د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ سفر یې په 6 ساعته کې کوو چټکي او د شغله نظره آرامې وي. کانکورد په 2003 میلادي کال په دې خاطر له فعالیت وغورځول شو چې د تیلو مصرف ډیرو هوای زیاته ککړوله او شخې ډیر لوړو خو سوپر سونیک الوتکې تر کانکورد ډیرش برابر ټیټ شاخ لري مخکې ویل شوی و چې د الوتکه به له 2023 میلادي کال څخه په کار پیل وکړي خو د بریتانیا میل ورسپانې په یوه راپور کې لیکلي چې د جاپان هوای شرکت له بوم کمپنۍ سره معامله کړې چې دیرش دا ډول الوتکې ورته جوړې کړي او تر 2006 میلادي کال پورې الوتنې ته تیاری کړي سږ کال پاریس ته نږدې په لی بورژي کې د نړۍ د الوتکو او فضایي وسایلو تر ټولو په ستر نندارتون کې د بوینګ او ایربس تر څنګ دا ځل د بوم په نوم شرکت هم د ډیرو نندارچیانو پام ځان ته واړاوه تاکل شوې ده چې د دې الوتکې ازمیشتي الوتنې د راتلونکي 2013 میلادي کال په وروستیو کې پیل شي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه
دافتر از یک بحث او فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو
دوستانو وس هم ستاسو څو پیغامونه راخلو
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم زه د لنګرهار د ولایت نه د خوګیانو ولسوالۍ نه خبره کوم دا پیغام تاسو پرګرام موږ د تراخلو د کلی نه د ساحینه را ماجر شویو د ایشاله منراغله کورنه زندګیر نه پاتې کړي اوس په حال شتون په سره کلا کې زر تر زر د لوکو چارواکو نه موږ دغه هیله کیږي چې موږ غو مخوري موږ ځلانه ماشومان یخنه تباہ او برباد کړي یو مسلمان مغم نه کوي و سلام په احترام
السلام علیکم نوم د خپل نه ډډه کوم دلان ولادت نه د کلګیر منطقې نه ځنګ مدر ډول دی او دغه د موږ پولیسو نه ډېر پازاد دی سړک پر سر باندې د غیر په نام باندې دی چې د بل والا وینې کارګر وینې تاوی او چې یو تاسو د میټي جاري نه تاوی کړی چې موږ څنګه څنګه باندې خپل بار هغه ورځ 2000 روپۍ 300 روپۍ په څومره کې وسه کې ته اخلي او بل ځای خوشې کوي دا سړک بهر د غیر په نام باندې ولاړ دی او ډېر خلک پازاد دی دغه بواز مسول کسانو ته ورسل مننه د زړه دی
السلام علیکم که ما زه غوړی پیغام ودادی ته دندوش فزناش کیږي او نه شکیږي کوټ کوره وته دی کوروسه ته پیان زخمان د خاکریز ولسوالی د محمد جنو سنامه خبره کوم او کوټ کوره وته دی کوروسه در په در نن د جپ کندواله کې پراته یو تشنا ملره د زوري ځای ملره د اوبو ځای ملره مومنان بسګل کور دغه را پسیږي مومنان بسیږي در په در کوټ کور محمدین مدغه دي چې زنګ ورته وای په دغه شپه نه چې کې نه ده او مو سی عمر سره سره کړی ده نه را سره کوي چې زنګ ورته وای چې ورور څنګه سو یو کار یو ده وای بابا ته نه رسی نه رسی دی بابا کدا مست محمدین خپل از مول په بارا کې چې ارشه ده د ماجور په بارا کې راوړ کیږي هغه ته دغه محمدین سره نه نباشي که خپل سړي وته څنګه ولا شي ورته ولا شي ورږي کې کنه زموږ محمدین ور انسان او مشران ته جنور کې زموږ په بارا کې السلام علیکم
بنړی کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لور پاتر امریکا
لغه اکشن
دا یي حکومت ذمہ وار دی
د آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
سپورټي چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی دوستانو زموږه غلازادې رادیو ناوړې د ازادې رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفدو له شپږنوي په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. آیا واده د زده کړو مخنيسي؟ دا هغه پښتنه ده چې دا خبرونه په دوهم نمای کې د یو کلی زرغګونو ډرامې نه وروسته د بحث موضوع ده، او که تاسو په دې اړه د هو یا نه ځواب لرئ نو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل پیغام ثبت کړئ: 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. زما همکار وروسته په بحث کې ستاسو پیغامونه خپروي. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته فریبا ظاهر دروري.
په شمال زون کې د 209 شاهین قلور د قمندانۍ وای په تیرو 24 ساعتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 12 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته، او د سړک د غاړې 11 ماینونه کشف او شن کړای سوي دي. په هغې لمه کې چې د قمندانۍ خبره کړې ویل سوي چې د نوید اته په نوم د عملیاتو په دوام د فاریاب د خواجه سبسپوش ولسوالۍ د سری کلا په کلي کې شپږ مخالف وسلوال وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. د روزګان چارواکي په دې ولایت کې د ښځینه بندیانو لپاره د نوي زندان د پرانستل کېدو خبر ورکوي، خو له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي د ښځینه بندیانو د ساتلو لپاره یوازې یو خونه، هغه هم د نارینه بندیانو په زندان کې د ښځو ته بیله سوې ده. په دغه خونه کې یوازې دوی بندیان ښځې ساتل کېږي. تکه سوی هغه افغان چې په تیروتنې سره له جرمني څخه ایستل سوی و نن د جرمني فرانکفورت ښار ته ورسیږي. د جرمني سفارت سمدستي حشمت الله ته د دریو میاشتو لپاره ویزا ورکړې ده. پاکستان په دغه هیواد کې د لشتر لژه لس نړیوالو خیریه موسسو د تړلو امر کړی دی. د پاکستان بشري ټولنه چې د درې شپېته نړیوالو خیریه ډلو استازیتوب کوي د چهارشنبې په ورځ ویلي چې لشتر لژه لس خیریه موسسې ونه توانېدلی چې د پاکستان د نوي قانون په چوکاټ کې د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزارت تایید واخلي. په دې هیواد کې د هغو موسسو لپاره چې د بهرنیو لخوا تمویلېږي قوانین سخت شوي دي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا متحده ایالاتونو ځای بدل کړي. او د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی میستورا له روسیې وغوښتل چې د سوریه حکومت متقاعد کړي چې په دې هیواد کې د نږدې اوه کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې موافقې ته اړتیا ده. هغه د چهارشنبې په ورځ د سویس له آر ټي ایس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې که په چټکۍ سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې موافقه ترلاسه نه سي، ښایي سوریه وویشل سي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. اوس هم راځو اونیس پروګرام ته. یو کله زرغګونه ډرامه وړاندې کیږي، له یادمه بس چې ورسته د ډرامې پر موضوع او پر دې موضوع چې آیا واده د زده کړو مخه نیسي، زموږ همکار یوسف خان زدران ژوندې بحث لري چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. یو کله زرغګونه
یو کلی زر غاگونه
د یو کلی زر غاگونه رامی خوگو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو واوریدل چې د زرلخت خواخه پر دې خوشاله و چې نګوري به قانوني نه کوي، کناروغ خپلوان هم به نوبتي نه کوي او خپلوار یو ډاکټر ته دیږي. اوس به واورو چې مساګل چاته د خوشحالۍ سندرې وایي.
زلک پټی کوتره خورې ګملر برا تو تکای نیم چې پړې باندې ویر کوم سلد کشمیر کوم سلد کشمیر کا لا
و مساګل زویا تا څنګه ماشومانو کنی دې رخصتی دې چې اوس له کفتر و سره سندرې وایې؟
وای سنم ګلې مورې، نو زما په ماشومتوب کې دې شک دی ته وایې ککه څه بلا
ما کوه زویه زلمه یې، له ځانه ماشوم مه جوړوه، لاړ شه په مځکه کار وکه.
مه کوه سنم ګلې یادې، لا خو سره خوله ماشوم یم که نه، نو ځوان داسې یې لکه زه چې بیا ځوان راته ونه وایې ته وایې که.
ولې درته ونه وایم؟
څکه مراته وایه که ځوان درته ښکارېدی بیا به دې د خپل ځوان زوی حق په ځای کړی و. اوس چې ماشوم دی پرېږدی چې کوترې ولوبوي.
د څه شي حق مې نه دی په ځای کړی زویه؟
بس نو د خلکو میندې ډېرې هوښیارې دی چې زامن یې ځوانان سي، کلی په کلی کور په کور ورته ګرځي او ورته ګرځي ورته ګرځي ته وایخه.
موسا ګل زویا ډیره درته وګرځیدم، خو نجلۍ مې درته خوښه نه سوه.
نه منم دې.
ښه نو ته ووایه چې څنګه نجلۍ درته خوښه کړم.
دا خو څه ګرانه خبره نه ده دې، داسې ښایسته نازدانه نجلۍ لکه لکه د اسمان لټ پټي کوتر راته وای. ښه
وای دې ما لیونی زویا.
مامور صاحب زمانه تو بوده چه طور راغلی دی کنه؟
یار رئیس صاحب محترم، زخو چه گورم دست دیر سوک با نیوی پاته، کسنگ تای بجانه تو گوره چه خویند نیوی پاته، آقای بیا گلی مانه دیر کهی.
مامور صاحب خویندی لیوڑونه مخی رازی، بیا زموگ ده دفتر خورلانه خو نام خدای دیری تکڑا دی.
تای بجانه زموگ ده دفتر اونه هم تری کم ندی، نن چې کومه غونډه ده دا هم د یوې سیالۍ نتیجه ده. او به ګوره چې دا سیالۍ د دفتر د خویندو په ګټه ده او که د ورونو.
نو رئیس صاحب زموږ په دفتر کې خو کومه ورزشي ټیم لوبه هم نه ده کړې، تاسو د څه شي مسابقه یادوئ؟
بس نو نور تاسو چرت پکې ووایئ.
رئیس صاحب زه وایم چې زموږ د دفتر نارینه او ښځینه مامورینو ترمنځ یو څه کشمکش.
رئیس صاحب ما هم همدا ځواب وایه.
ښه مامور صاحب زمانه، تا چې همدا ځواب وایه نو دا کشمکش څنګه و؟ په چه شي و؟ ته سم پې وغږېږه.
اصل خبره دا ده چې دا د ښځو په وړاندې یو ډول ظلم و، دوی ته په کمه سترګه کتل کېدل، حقونه تر پښو لاندې کېدل. اول ما د طیبه جان په لیاقت سترګې پټولې.
آفرین آفرین مامور صاحب زمانه، تا ټوله خبره خلاصه کړه. زموږ په دفتر کې همدا مسابقه روانه وه چې حق حقدار ته ورسیږي.
خو رئیس صاحب تاسو ونه ویل چې د دې مسابقې ګټونکي څوک دي؟
دواړه ټیمونه، یعنی هم ښځینه مامورینې او هم نارینه مامورین.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې ښځینه مامورینو د خپلو حقوقو لپاره په کلکه اراده هلې ځلې وکړې، او ځینو نارینه مامورینو چې د ښځو په حقوقو سترګې پټولې ځانونه اصلاح کړل. د تعبیز او فساد پر ځای د حق پلوي وکړه.
رئیس صاحب په رښتیا هم چې دا ډیره بختوره مسابقه وه.
د همدې بختورې سیالۍ له برکته له وزارت نه د مبارکۍ مکتوب راغلی دی. زموږ اداره د فساد د مخنیوي مثال ګرځېدلې ده. دا برای د تاسو ټولو ته مبارک وي.
وای جنو نو نه سم جور چاپی ره تا ویجی دغه کتابونه اخوا کیدی شابسی دغه سی. هی جمیلی ته تم ول چې دغه خوا و درېګه تی خو راشه. هغه دا چپشي چپشي چې مونږ سره راغلا چپشي
ولاړ سی.
شابس کی نه وای جنو دانن مو څه درما جوړ کړی دا راشه ته پاتہ.
مالم صاحب کاملی سم وایل
دا می ویلې چې ولی مو کړی جوړ کړی دا او دا په منځ کې نجلۍ څوک ده چې سره او شنه شالونه مو پرې اچولي دي؟
دا سره او شنه شالونه مو چې پې غوړولي دا یادوې؟
هو همدا یادوم. خبره مه ژوې، زر ځواب راکه.
نو معلم صاحب کاملې تا خو به هم چېرته نه وې لیدلې کنه؟
هو خود مې لیدلې ده، خو په مکتب او صنف کې نه، یا مې په کورونو کې لیدلې او یا په هوټلونو کې.
خدا بل ډول نامې ده. د ناوې ویل چې زه مې خپل ښوونکي د ناویتوب په جامو کې نه یم لیدلې، او زه خپلو خلکو ته یو پیام هم لرم.
وای نجلۍ په دې خبرو به ما لیونۍ کوي، دا مکتب وګورئ او ستاسو دا ډول ډرامې وګورئ. ته صبر وکړه چې د دې ناوې مخلوص کوم.
هله نجونو ګلونه پې وشیندئ. هله هله واوا
اوف ګلالۍ دندې مبارک مبارک.
مننه معلم صاحبې، دې شوخو نجونو نه پرېښودم که نه ما داسې نخره نه کوله.
نه نه دې ښکلې نخرې خو دې خوندځکه راکړه چې خامخا به یو ښکلی پیام پکې وي، ځکه ستا ملګرې د یوه پیام خبره هم وکړه.
هو پیام خدا دی چې واده او ناوی توب د زده کړې مخه نه نیسي. دا دی زه ناوی یم، خو زه در ناوی توب وروسته مکتب وایم او علم حاصلوم.
شاباس، نام خدای دی وی، دا ډیر لوی پیام دی. ښه ګلالۍ، تا ته د نوي ژوند تر څنګ د مکتب او علم حاصلول هم مبارک وي.
کور ودان معلم صاحبې، ستاسو د مینې ډیره پوروړې یم. ستاسو تدبیر او هلې ځلې وې چې زموږ کورنۍ مو له دښمنۍ وساتلې.
شاباس ګلالۍ. ښه نجونو، کتابونه هم راواخلئ چې نوی درس شروع کړو.
کوچی اس ریک دی لکه دی ولی پانا تو کوچی بایا دا اوچی لکه دی زمری غوند تکڑا وای دی سدائی
ما تا وای
خود تا تا وایم سمور تا خو می نو وایم اس نوم می زلزلا دا ریک دا ما پس مکه زلزلا ندار آغلی
ز ترور بی بیم
ترور بی بی دا نوم دی بلا زمانا دی چا خبر استر کی پی خواگیگی دا خوب خامار توادکو دا سنویگی
زن نازیه نویگم
نازیه نوم دیم خکلی دی بی خیل خامار سر جوڑیگی دا باس برا چطا کوچی دا خکلی پیغلا دا کبرجن سنگ از ما پاس پره ده کوزش از پین سترگی از ما لاس نه لکه چی لزلزلی نه نی خبره
بی بی ما تا دی چه ویل؟
نه نه تا تا می نویل ستاغی مور تا می ویل چی زما لاس نه کوزشی
خدا بی بی
سرکوا زما از دی خواه تراولا
دادی زده از جلا در تنیسم تاز خپل از تا ور وخی جی
آس پریک دست پینسترگ کوچی تب از ما مزدور وی ای زده
چه وای زلزله
تا و نازی کوچیانو تا وای چه پناغه که در طول رمی را طولی کی کن خپل دل تا داده زنگ و هم چه طول در پسی راشی او پزور امول ما شمان سر بوزی
وای زلزله نوزما پا خلبا کوچیان کل را میراتونی
وایم چپ چه دویم خبر دیوانه ورم پا من دور شا او طول کوچیان زمال خبری نخبر کر دا دسته کبه ای کوچی پیغلی
چپ شا زلزلی با قرار شا بایم کوچی پیغل نیم زیم افسر مرسل
افسر مرسل
نازی تیلیفون تری وخلا ترور بی بی تیم جیب تلاس که خبا موتفان چور سر بین تری واخلا
جرد سبشکا بزر بو
سبشکا تیلفون را کمی
خامارا
تو بار بکا
یه خانه رو بسر
دا پا خبره نپوشی
گی خامارا خامارا
وا جلیل چی پون نگرزیگی
دایی چی پس مکا و گرزیگی
وا مرسالی اصلا چی در خامار دو کسان رد
ایڑا وقیز چی زلزلہ دبوخ پا بار کیو تڑو چھولو دیزا ایزانو نو بسو حالا زر کوئی دخامار دم مقابلی لپارا بم یو سا طریقہ جوڑکو حالا زر کوئی زر کوئی
بلی درنور دن کو سلامونه تاسې دی او کلی زرغونه ډرامې 200 شلمه برخه لازادي رادیو څخه واوریده او اوس مو د ډرامې اړوند ژوندې د غباسته ز یوسف زدران هر کلی کوم په ډراما کې مو لګولاله واوریدل چې واده د زده کړو مخنه نیسی هغه خو په دې باور ده خو رسته د هدف ته چې هغه لغپل علم ګټه واخلي نه پرې خودل کیږي آیا په افغاني ټولنه کې واده رښتیا هم د نجونو او هلکانو د پرمختګ او زده کړو پر وړاندې ځینې خنډونه جوړوي کنه د هو په صورت کې حل لارې څه دي په دې اړه سټوډیو کې د اروپوهنې او ټولنیزو علومو له استاد حسن خان درمل سره غږیږو او پړې استاد نظرونه هم اخلو. په خبرونه کې د ګډون لپاره زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي 0992 203 545. بل شمیره ده 0923 225 55. او که دا شمیرې بوختې وي نو کولی شئ 0896 01 شمیرې ته مو غږ راته ثبت کړئ. د دې شمیرې له لارې ستاسې غږیز ثبت شوي پیغامونه هم موږ ته رارسیږي. خو مخکې له دې درنو اوریدونکو چې تاسو درمل صاحب خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي ورسره که پوښتنه هم وکړم. ډېرې نجونې او هلکان په دې باور دي چې که واده وکړم زده کړې به مې پاتې شي. اصلا دا ویره زموږ د ټولنې جوړښت ته په کتو ده که نه؟ دا یو عمومي موضوع ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. زدران صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او همدارنګه کارکونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. کچیرته موږ دغه د موضوع هغه یو څه د شالید په اړه باندې وغږیږو، موږ د ودونو په اړه په افغاني ټولنه کې بحث کوو او کچیرته دغه ودونه لومړی په ښاري او کلیوالي برخو باندې وویشو چې مثلا په کلیو کې ودونه څنګه کیږي او په ښارونو کې د ودونو هغه سیستم یا دود څنګه ده. په کلیو کې خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې ودونه پرته د هلک او د نجلۍ له خوښي څخه کیږي، یعنی حتی کیدای شي هلک او نجلۍ یو بل سره هیڅ پیژندګلوي نه لري، همغه د کورنیو اړیکې دي.
خو په دې موضوع به موږ راتلونکو خبرونو کې غږیږو. د ډرامې لړۍ چې دوام لري اوریدونکي به هم له ځان سره اخلو او ساتو به. خو د واده تاثیر په علم باندې، په زده کړو باندې، په دې باندې څه دی که په دې اړه
خوله شکه چې ودونه په افغاني ټولنه کې د هلک او د نجلۍ په ځانګړې توګه د نجلۍ په راتلونکي ژوند باندې ډېر اغېز درلودلی سي. په دې خاطر باندې د اروپوهنې له نظره داسې یو نظر ده چې په نجونو کې د هلکانو په پرتله باندې راتلونکي ته امید کم ده. او همدارنګه هغه نجونې چې ودونه کوي نسبت له واده څخه مخکې دورې ته په دوی کې د افسردګۍ حالت بیخي پراخیږي.
دا دا د دوی خپل مشکل ده، یعنی دوی بیا نشي کولای کنه ټولنه ته پکتو د دوی لید بستون سره
رازم پام دی موضوعاتو باندې بحث کوم. یعنی کچیرته اوس په دې موضوع باندې یو څه تفصيلي وغږیږو چې دلته لومړی د هلک او د نجلۍ شخصي ځانګړتیاوي او خاصیتونه هم مهم دي. کچیرته خدای نه خاصه د هلک او د نجلۍ ترمنځ هم هغه شخصي توپیرونه موجود وي، د هغوی ترمنځ هم همغږي موجوده نه وي، نو کېدای شي د دې پر ځای باندې چې دغه واده البته یو سمره ولري برعکس منفی نتیجه ورکوي. همدارنګه ډیر مهمه خبره چې په دې کې ده، هغه د کورنوی یا د هلک او د نجلۍ د کورنوی هغه کلتوري او اقتصادي همدارنګه ټولنیز او د هغوی افکار او قواعد دي. کچیرته مثلا یو هلک د پراخ فکر درلودونکی وي او لنجلۍ سره جوړ راځي، خو د هغوی کورنۍ یا والدین صاحبان د دوی د افکار او د دوی د عقاید او د دوی د نظریاتو مخالف اوسی کې د نجونو پر تحصیل باندې اغیز ولري. او تر ټولو مهمه خبره په دې برخه کې دا ده چې له هدف له واده څخه د نجلۍ او د هلک هدف څه شی ده، مخه څه شی ده، مقصد څه شی ده. ګوري په افغاني ټولنه کې ډیری ځوانان ودونه چې کوي د جنسي غریزې د ارضا لپاره کوي، یعنی یوازې هغه فکر چې ورسره د هغه اړتیا چې د دوی د هغې د رفع کولو لپاره چې هغه جنسي غریزه د ځینې ځوانان یوازې د همدې لپاره بیا واده کوي، د نسل د تولید لپاره، د نسل د پایښت لپاره واده کوي. او
خو په اصل کې چې به وي
په اصل کې راځم موضوع ته، کچیرته دغه موضوع ته له اسلامي اړخه هم فکر وکړو، په اسلام کې تر بل هر دین، تر بل هر مذهب افغاني او بخې د ښځو ته ډیر حقونه ورکړل سوي دي. یعنی کچیرته موږ هغو ته وګورو دي هغو پر اساس باندې ودونه او کوژدې وسی دي والدینو موافقه پکې شرط وي. او دا سمه خبره ده چې په اسلام کې هم مخکې دي چې کوژده وسی د هلک او د نجلۍ لیدنه یا د هغوی موافقه او د هغوی جوړ راتلل شرط
دي. تاسو مهم پیغام دا و چې کډواړه په یو نظر ویل واده ورسته هم دوی کولی شي پرمختګ وکړي، تعلیم وکړي او هیڅ خنډ ونه لري. ولی احمد الله را سره په اړیکه کې دی، لده به واورو چې دی په دې اړه خپل څه تجربه لري او د نظر څه دی. احمد الله خبرونه ته بخیر راغلی، مهرباني. بلې تاسو اړیکه را سره وصل ده، لطفا خبرې وکړي. غږ ملک په زور کړی، مهرباني. خیر اوسه.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام. څنګه واده د ژوند یا پتیر د تعلیم په وړاندې باندې خندونه جوړوي پتیر هم د نجونو لپاره کنه ضرور خبرې نه کوي اړیکه هم پاک نه صاف نه و نو یو بل اوردون کې اخلو خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه ستاسو اړیکه را سره وصل د ازادي راډیو د خبرې وکړي د دوردون کې اړیکه هم شلېدلې ده زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي 0993 1540 0982 2555 خو مونږ ته په غږ ثبتوونکي ماشین شمیرې 0896 0180 شمیرې کې هم زمونږ خوږو اوردونکو پیغامونه پریښي دي. دا اور سره
یو کات یا یو مستعلم یا محسن تهگی نورست لاخ تعلیم وکی
ده پرت لا پتاک درازه اولایت ده جرحو تو مثال سرس دست خیره پا ایڈی که کیمه نو واده دزدکری هیت وقت مخنوی نیچ کولای ده تو پایی چی واده سره وکی او دزدکری مخنوی کهی نو دا پا هیت سرس زنمه نمه.
بله سلام علیکم، زه محمد ناصر د کاپستان تاسو سره فکر کوم. بله او د واده د ذکرو مخه نیولای شي د کولای شي، بلکې افغانستان کې اقتصاد خراب ده. اقتصاد خراب ته ځوان واده وکړه هغه مجبور مکلف ده، که دولسم سم کې ده مجبور ده چې ځان ته نفقه روزي پیدا کړي د خپل خپل بچو ته. بلې وو واده د وخت سره باید وکړي، نو یو ځوان یا یو پیغله خپل تحصیل سرته ورسوي بیا پخپل هغې واده وکړي.
د پکتیا ولایت نه تلیفونه په کرښه یم. مو خپله دا نظر دی چې په کم عمر کې واده ماشوم ته روړی شي نو بیا یې د تعلیم نه توجه بدلېږي. دا خو واده خو ډېر سخت شی دی، هغه ته خومه خو توجه هغه ته وړي، نو باید چې څوی تعلیم سر تر سره نه وي دومره باید وده ته ونه شي. مقصد وده خو خپله زه معلومات لرم، په ایران کښې هم داسې قانون دی چې څوی تعلیم ترسره کړی نه وي دومره دی وده نه وته کړي. دا مې خپل نظر دی چې په کم عمر کښې مقصد چې څوی تعلیم سر تر سره نه وي دومره باید وده ته ونه کړي.
او ډېره زیاته مننه درنو اوردونکو ستاسو پیغامونه. او درمل صاحب دوه پیغامونه داسې وو چې ویلي چې واده د هېڅ چې مخه نشي نیولی، ولې دوه بیا په دې باور وو چې هو مخه ډب کولی شي، په دې اړه باید قوانین موجود وي، هلک او جنۍ تحصیل پای ته ورسوي، له هغې وروسته اقدام وشي. ستاسو نظر؟
بېشکه د دوی نظرونه د هر یو پر ځای باندې ده، یعنې دغه ژوند له شخصي تجربې څخه راپیل کېږي. هر حتما دوی هم په دې برخه کې شخصي تجربې لري. ما یادونه وکړه چې واده کول همغه د مقابل لوري یا د طرفینو په افکارو پورې اړه لري. موږ د کورنۍ ډولونه لولو چې یو دیکتاتوري کورنۍ لولو، آزادې کورنۍ لولو، همدارنګه متزلزلې کورنۍ لولو. که چیرته دغه د نجلۍ واده په یو داسې کورنۍ کې کېږي چې هغه دیکتاتوره کورنۍ وي، مقیده کورنۍ وي، ناممکنه ده چې هغې ته اجازه ورکړي چې هغه د واده څخه وروسته هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
دلته یو مهم هدف چې پاتې کېږي د ټولنې پرمختګ دی، نو حل لارې بیا څه ده؟ څه ډول دلته هغه افهام او تفهیم وشي چې نه زما هدف دا دی، دومره مې سبق ویلی، دولسم پورې په ښه درجه رسېدلی یم، وروسته دوام ورکړم.
یعنی دلته زموږ د ټولنې هغه سنتي افکار ډېر دخیل دي، سنتي عقاید دي، سنتي مفکورې دي، د مشرانو لخوا مقید یا دیکتاتور ژوند دی. یعنی هیڅوک، ما مخکې یادونه وکړه چې په نجونو کې دغه د امید کچه د هلکانو پرتله کمه ده، ځکه چې کله دوی واده کوي هغه ازادي، هغه خپلواکي، هغه مفکوره چې له دوی سره موجوده وي واده څخه وروسته دوی
جوړښت له دوی نه دا هدف اخلي. او ډېره مهرباني ستاسو، هغه ته بېرته راځو تحلیل ته. ولې خوست ځو زیرک را سره په اړیکه کې دی، ډېر زیات خیر راغلو ستړی مشي.
زدران سے تا دے زدر اڑی تو حسران و حورتن کی تسلامون
وایما دیر مہربانی منن خیر سمن خیو
خوش ولادر سر اپنن کی ما دا چے زب تم رو وایما دا کوم درما چا پروی دا حوال زبر سر سست سد موافی کام دیا کر سے زدران سے کچر تا منگو کی دتی زوانی کی نرمان یا پو زوانے نتیری دا خو تو اچھا پتہ لگی جسے دزک ځوانۍ کښې نرمښت ته اړتیا څومره لري، ځکه چې دا خو که د فکر وکړي ځوان یو
نو زیرک صاحب مخکې اوریدونکو نور نظرونه واخیستل، ځینې په دې باور دي چې مخه نشي نیولی، ځینې په دې باور دي چې مخه نیولی شي، ولې په هلکانو انجونو کې هم دا موضوع فرق کوي. ستاسو په نظر باندې د کوم قشرین د هلکانو ډیر پرمختګ خنډ سبب ګرځي؟ که نه د نجونو په وړاندې باندې واده یو دسته دی چې د دوی اهداف بیا نیمګړی پاتې کیږي.
افغانستان
مہربانی بل اردن کے راس رشتہ پر خیر راغلی سٹڑی میں سے حیران لپکتیانا ډیر زیات خیر راغله. ستاسو تجربه څه خی واده د کوم قشر پوړاندې باندې نسبتا داسې یو څه ګرځي چې اهداف یې پاتې کیږي؟ په تیر هم د زده کړو اهداف، که څوک غواړي ډاکټر شي ډاکټر شي یا بل مسلک ته ورسیږي، خپل اهداف چې دوی لري هغه تعقیب کړي، ولې که واده وکړي هر څه پاتې کیږي؟ ستاسو په نظر څوک ډیر متضرر کیږي دلته؟
رحیمی
صاحب، تاسو ویلی چې خویندې ډېرې متضرر کیږي، او تاسو یو تجربه هم زموږ سره شریکه کړه. که په دې اړه ګڼ نور اوریدونکي ورته داسې تجربې لري چې څوک څه ډول متضرر شوي دي، نو موږ غږ ثبتوونکي ماشین شمېره هم لرو. ستاسو به مهرباني وي چې هغې ته موږ ته غږ پرېږدئ. ستاسو پیغام ثبتېږي 0 شپږ نوي 0 1 شپېتو 0 1 شپېتو. ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. درمل صاحب، که جمع بندي ته راشو حل لارو ته، بالاخره دغو حل لارو ته دغه ستونزې ته څه ډول حل لارې تاسو پیشبینی کولای شئ؟
تر ټولو مهمه خبره، یعنی که چیرته د واده لپاره هغه معیارونه په نظر کې ونیسو، لومړی باید د طرفینو، یعنی د هلک او نجلۍ د دواړو هغه خپلې غوښتنې یا خو یو خاصیت سره شریک سي. که چیرته خدای نه خاصه دوی په ځانګړتیاو کې یو بل سره ټکر موجود وي، کېدای شي دغه واده دوامدارونه اوسي، ځکه چې د واده کول د یوې ورځې خبره نه ده، د واده د ژوند جوړول دي. یعنی گرچه د اسلام نظر واده سنت ده، خو په دغه شرایطو کې چې ټولنه خدای نه خواسته دي ناخوالو لور ته ځي، یا په ټولنه کې ناسمې کړنې زیاتېږي، په هغه وخت کې واده فرض
ګڼل کېږي. هدف لاول نه مشخص شي،
یعنی د دوی هغه افکار او نظریه باید مشخص شي د دواړو طرفینو. همدارنګ د کورنۍ وضعیت یې وکتل شي چې کورنۍ په کوم وضعیت کې دي، آیا کورنۍ دې ته اجازه ورکوي چې واده څخه وروسته نجلۍ ته د تحصیل اجازه ورکړي؟ نو
که د پلار کورنۍ د دې لیواله وي چې لورې زده کړې وکړي او پای ته ورسوي، باید مقابل جانبی وکتل شي چې وری کوم کنه
مقابل جانبی وکتل شي. او همدارنګه تر ټولو مهمه خبره په هغه کې د هدف ټاکل دي. لو واده څخه استا، یعنی د نویو ځوانانو یا د ځوانانو یا خصوصا د افغانانو لو واده څخه کول مقصد څه دي؟ واده ته د څه لپاره کوم؟ آیا یوازې د دې لپاره کوم چې هغه خپل غوښتنې ور باندې پوره کوم؟ آیا یوازې د دې لپاره کوم چې دغه جلی چې هغه هم یو انسان ده، هغه هم د یوې کورنۍ دی، یو چا لور ده، یو چا خور ده، آیا هغه یوازې زه د دې لپاره دلته راودوم چې زه خپل بیان
حیران چې پکتیانه اشاره کړې و دې موضوع ته لږ اشاره وکړه. پکتیانه چې اړیکه نیولې و، ویل چې دوی داسې فکر کوي چې جنۍ د کور ته واده شو نو د نورو پرمختګونو مخه ډب کیږي او دلته باید کار وکړي او دغه شان ته. دلته هغه خسرګنۍ ته څه پیغام لري تاسو؟
پیغام مې دا ده چې یعنی تر ټولو مهمه خبره، یا که پیغام ورته وای یا که وړاندیز ورته وای، هغه زما دا ده چې پوهیدل، الله تعالی په قران مجید کې وایي هغه کسان چې پوهیږي له هغو کسانو سره نه دی برابر چې نه پوهیږي. نو یو مور چې د خپل اولادونو د خپل کورنۍ راتلونکي ژوند تضمینوي. او دغه نجلۍ هم چې دې کور ته واده سوې ده، دغه هم سبا یو مور جوړېدونکې ده. نو که چېرته غواړي چې د خپلو اولادونو سالم راتلونکی ولري، هغوی دې پرېږدي چې خپلې اړتیاوې پوره کړي، هغوی دې پرېږدي چې په دې باندې وپوهېږي چې دغه خپل اولاد یا خپله کورنۍ زه څنګه جوړه کړم. دا تر ټولو مهمه ده.
هلک ستاسو په نظر دومره ډېر نه متضرر کېږي که هغه متضرر کېږي ستاسو په کوم برخو کې؟
ګورئ، د هلک متضرر کېدل بیا هم زموږ په ټولنه بلې زموږ د ټولنې په عقایدو او افکارو پورې اړه لري. که چېرته مثلا هلک د یو سنتي فکر خاوند وي، هغه په هېڅ صورت باندې نه پرېږدي، نه غواړي چې دی په کور ناست وي او نجلۍ دی په بازار کې ښوونځي ته روانه وي. نو موافقه د دواړو طرفونو.
مننه ستاسو پیغامونو د ټولنیزو او ارواپوهنې استاذ حسن خان درمل و چې موږ سره یې د واده په اړه په ځینو راتلونکو پیغامونو باندې خبرې کولې. درنو اوردونکو، ستاسو له حضور او پیغامونو نه په دې خپرونه کې ډېره زیاته مننه. ولې خپرونه پای رسیږي خو په همدې اړه چې تاسو څه واورېدل کولی شئ غږ ثبتونکي ماشین شمیرې ته پیغامونه